مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخ مو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناستا خبرونو په اخیری غړی کې هر کله کوم 15 بجې دی له 15 څخه تر شپږو پورې په دې خبری سات کې به تاسو بلا بیل رپورټونه وړاندې کوو مرکی او مطبوعاتي کتنې هم د دې غړی برخه دی او لکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ د غړی په سر او په منځ کې تاسو خبرونه وړاندې کوو نو راځي د غړی د سر خبرونو لپاره فرخنده اسد اور
السلام علیکم لومړی د خبرونو سرټکی امریکایي بے پیلټ الوتکو نن تر سپیدو مخکې د کورمې په پټاله سیمه کې د مشکوکو وسوالو په مرکزونو بریدونه کړي ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي او په شام کې فعالینو حکومت پلو رسنۍ وای په دغه هیواد کې په یو شمېر بمی چاودنو کې لسګونه کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل امریکایي بے پیلټ الوتکو نن تر سپیدو مخ کې د کورمې په پټاله سیمه کې د مشکوکو وسوالو په مرکزونو بریدونه کړي چې پکې مالی او ځاني زیان رسیدلې دي د سیمه انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دغه بریدونه بیګا د شپې 3:30 بجې شوې دي د کورمې د ځای چارواکو په خبره په دې بریدونو کې دوه گاډي او د وسوالو مرکزونو تبا کې دونه علاوه لک تر لګه یو مشکوک وسوال هم وجل شوی په دې اړه کومې وسوالې ډلې تر اوسه نه دي ویلي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن په یو ورځنی دوره قطر ته رسیدلی دی د پاکستان پوز د مطبوعاتو د سانګې مشر لیفټنټ جنرال آسم سلیم باجوانن په یو ټویټ کې ویلي جنرال راحیل شریف به د قطر سیاسي او عسکري مشورې سره ملاقاتونه کوي بلخوا د کورنۍ او مطبوعاتو تر مخه جنرال راحیل به د قطر له سیاسي او عسکري چارواکو سره د افغانستان د سولې د عمل په اړه هم خبرې وکړي د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل پورز اعلان وکړ چې د یکغون له دروازې نیولې تر انبار تحصیل او تر ساپو پورې د نامعلومه وخت پورې ګرځبندیز لګول شوې دي په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر وخت په امنیتي ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي د تیر زیارت پورز وسوالو په یوبرید کې په مومند کې نه خاصدار وجل وروسته حکومت د پلټنو په عملیاتو کې د خالی پورز په 15 وسلوال وجل اوس حکومت پر خلکو غک کړي چې د کرفیو پر وخت غریزو سیمو ته هم انورزي په سیمه کې ټول سکولونه هم تړل شوې دي په پېښور کې نن د ګل پورز ځینو فنکارانو د یوې مظاهرې د لارې غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت د 500 هنرمندانو لپاره د مالي مرستو کوم پروګرام پیل کړي نو په دغه پروګرام کې ډېر مستحق هنرمندان نه دي شامل کړل شوي او باید صوبایي حکومت په دغه پروګرام کې پاتې شوي هنرمندان شامل کړي یو هنرمنده زینب وایي
او مونږ د ټي وی آرټستانو 20 سالو شو چې ذکر کوم په دې ټیم چې زه راغلم نو خار نه کنه واپسې اوس ما سره 100 روپې ټیکټ هم نشته چې لاړه شمه زمونږ جړه دی وری زمونږ خبرې باندې دی عملو کی
د دغه پروګرام لاندې د صوبي حکومت 500 هنرمندانو ته هر میاشت 10000 روپې ورکوي دغه مالی مرستې به تر نه هو میاشت پوري وي د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوه احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د سکولونو د ماشومانو په شمول ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړ پر دغه وخت مظاهرې ګډونوالو مشرانو د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا پښتو د نصاب د وستلو ګام وبغند د دوی غوښتنه وه چې پاکستان کې د ټولو قانونو ته باید په مورنیو ژبو کې د تعلیم حق ورکړی شي په دغه مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي د کراچۍ یو مشر ډاکټر محمود خان وایي
کراچۍ کې کم از کم دا 60-70 لاکھ زیات تعداد د جدا وسو کوم مردم شمار یو چې موږ وایي چاره ټول پښتانه به د خپل مردم شمارې کې لکه خپل مورنۍ ژبه دا لیکو کې چاره دلته کم مراد کم صوبایي سټونه کم شیل جرازي دا د پښتو د ژبې د هغه علاقې سره په هغه باندې تقسیمېږي په کراچۍ کې د هغه پښتنو هغه حصہ نشته لګا
پروند فبروري پر یوشتما د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ولمانځل شو ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالی شورا سرپرست مشر پاتې شوی مشال ریډیو ته اول چې د سولې د عالی شورا نوې مشر باندې د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي
او هغه به نن ورسره خپل کار باندې پیل کوي یا موږ تګلارې او د نشلارې توکات کې د نننی چې د کار لپاره تر سره کیږي
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوي دي. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوي سبا په کابل کې جوړه شي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي تر څو موږ دغه ناستو څخه مثبت نتیجه ترلاسه کړو او له یوه واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سختریزو وسلوالو پر ضد په جګړه بوختي. دغه وسلوالو پر یوې حکومتي ودانۍ حمله کړې او لږ تر لږه اووه کسان یې وژلي دي. په شام کې فعالینه حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي د یو شمېر چاودنو پر مهال لسګونه کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقونو سار ادارې د فبروري پر یوویشتمه خبر ورکړ چې په حمص ښار کې په غبرګو موټر بمي چاودنو کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي چې ډېری یې ولسی کسان دي. د ایشیا کپ په لوبو کې دا وخت په ډاکه کې د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه روانه ده. په دغه شل اوریزه لوبه کې افغانستان د دوو لوبغاړو پر سر یو سل اته اویا رنزونه جوړ کړ. دا وخت هانګ کانګ بیټنګ کوي او 15 اورونو کې یې یو سل شپږ رنزونه جوړ کړي دي او شپږ لوبغاړي آوټ دي. او اوس هم د کرنسۍ بیې او موسم حال د رابیا اکرم خان نه.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 60 پیسې. یو یورو په 1.14 روپۍ او 50 پیسې او په 1.19 روپۍ او 60 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او په 28 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 55 پیسې او په یو روپۍ او 500 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 26، بنو کې 15 او په کوټه کې 1 او 21 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته او په دې غړی کې بعد نور ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. کورمتان از دې پر ډیورن کرخه دواړو غاړو ته ډرون برید شوې ده.
سیم ټایم باندې دې خام شو دې اخ خام شو دې نه په تم شو دا کې یو کژوالتی شو دا
په ممند کې ځینی خلک د غریبۍ او بیکاری له وجې خپل ماشومان خاصدارو ته لیږي. دی روسیو کې و برید کې دوه داسې واړه خاصدار وژل شوی هم دی. دی و پلار وای
زما د ځین نوم فرهاد 15 کالو پورې بو نه به د ورځې د بم لیږن لکه یا به مزدوري کول او یا به دغه د لیږن ورڅ کار نو.
په افغانستان کې د سولې په عالی شورا کې په مشرتابه کې بدلون راغلی او پیر سید احمد ګیلانی مشر ټاکل شوی دی. چړونکو په دې اړه څه وایي؟
دا تغیرات د پیسو د لاسته ورکولو د بیرې څخه راغلي دي او بل نوي کسان طالبانو ته د کابل د قبول نه دي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو مکسر اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریلومبی ریپورت ته ورزو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرخه امریکایي ډرون بریدونو کې د وسلوالو یو مرکز پنهخه شوی دی. په یو برید چې په کورمه کې شوی دی د چارواکو په خبره د غلطه یې د وسلوالو ګاډۍ له منځه وړي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي او دا هم په کره توګه معلومه نه ده چې پنهخه شوي وسلوال د کومې ډلې سره تعلق لري. طارق اورکزی به نور حال درته وایي.
دغه بریدونه د پیر په شپې شاوخوا در نیمه بجې شوې دي چې په پاکستان کې د وسلوالو ټکانې د کورمې په پتاله کې پنخه کړې دي. د کورمې د ځای چارواکو په خبره په دې بریدونو کې دوه گاڑی او د وسلوالو مرکزونه د تباکې دونه علاوه لګ تر لګه یو مشکوک وسلوال مړ شوی دی. نوم نه خود په شرط یو انتظامی چارواکي مشال لډیو ته د دغې خبرې تصدیق وکړو چې په برید کې کم کس مړ شوی دی. د هغې مړې دوی ترلاسه کړی دی.
مطلب دا زیرو پوائنٹ چې ده دم زمون ایریا نه ده خو دې کې نقصان نه راشي. اخو چې کوم شو دا کې یو کیژوالټی شو ده.
په کورما کې چې کوم مرکز په نخښه شوی دی هغه د غلجیو په نوم مشهور دی او د زینو ځای سرچینو تر مخه په دې کې د ډرون بری په وخت یو شمیر وسلوال موجود وو. نوم او غږ نه ورکول په شرط یو ځای کس مشال لډیو ته ویل په مرکز کې سلور کسان داسې وو چې هغوی د بری درسته به درکه شوی دی خو انتظامی چارواکي د خبره نه تصدیق کوي. په دې اړه کومې وسلوالې ډلې لا تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په 2018 کال کې د بیپلوټ الوتکو دویم برید دی. تر دې مخکې دغه الوتکو د جنوري میاشت په 9 مینټې په شمالي وزیرستان کې برید کړی و چې 15 تنه وسلوال پکې مړ شوي وو. افغانستان پولیس سره نږدې په کورما کې یو شمېر دغه ډول بریدونه شوي دي چې په ترڅ کې یو شمېر پاکستاني طالبانو په ګډون حقاني ډلې کسان مړ شوي دي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو
اوریدونکو مخکې تر دې چې نورو رپورټونو ته ورشو د افغانستان او د هانګ کانګ د کرکټ شولوریز لوبي حال بدرته وای. افغانستان بنگلاديش کې د ایشیا کپ د غوراوي په شولوریزو سیالیو کې چې کوالیفایینګ میچونه هم ورته ویل کېږي هانګ کانګ ته شکست ورکړ. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ 128 سکور یې وکړ. د دوی و لوبغاړي او ټول تر ټولو ډیر سکور نجیب زدران وکړ چې په 15 بالو باندې 6 رنزونه وکړل. په جواب کې هانګ کانګ ټول لوبغاړي په 112 رنزونو وسوځیدل او همداراز میچ او په تقریبا په 70 رنزونو باندې وبیل. د افغانستان د خان محمد نبی تر ټولو ډیری وکټې واخیستې او هغه 4 د هانګ کانګ لوبغاړي وسوځول. په دې اړه به نور معلومات موږ ته راځي. هغه هم تاسو وای خو اوس به دغه رپورټ ورشو. سبا د افغانستان په سر ښار کابل کې د پاکستانی امریکایي افغان او چینی اساسو ترمن څلور اړخیزه غونډه کیږي. د دې غونډې په ایجنډا کې به طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په اړه خبرې وشي. افغان چارواکي هیله لري چې په دې ناسته کې به د طالبانو سره د نیغ په نیغه مذاکراتو د نیټې او ځای ټاکنه هم وشي. صفی الله ستانکزی په دې هکله نور تفصیل لري.
له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه په 2 میاشتو کې دننه 4مه 4 اړخیزه غونډه د 3 شنبې په ورځ په کابل کې پلان شوې چې افغان حکومت او ملي شورا ترې د لاسته راوړنو تمه کوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په دې 4 اړخیزه غونډه کې به کابل د پاکستان، امریکا او چین د استازیو کوربه وي او تر ډیره به تمرکز له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې په معلومولو وي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د 2 شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې 4 اړخیزې غونډې وروسته د افغان حکومت او طالب استازیو ترمنځ ما خبرې پیلېږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي ترڅو موږ د غناسو څخه مثبت نتیجه ترلاسه کړو او له یو واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته لاړ شو. د دې غونډې په تعقیب د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو د استاوس ترمنځ لومړنۍ مستقیم د سولې خبرې پیل کیږي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو تر دې 2 وار مخکې په اسلام آباد او 1 وار په کابل کې د افغان سولې د خبرو په اړه 4 اړخیزې غونډې کړي چې پورسته یو کې په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په میکانیزم بحث وشو. دا 4 اړخیزې غونډې وروسته له هغه دروان میلادي کال پیل را پیل شو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې په ټپه ودرېدي. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زئی وایي چې د 4مه 4 اړخیزې غونډې جوړېدل ډیر مهم دي او افغان ملت ترې د یوې مثبتې نتیجې تمه کوي.
تر څو پورې جانبین مخامخ کې نه ني جرګمارا نشي کولای دا حل کړي. نو په دې کې موږ پر امید دی او ځکه چې رئیس جمهور یا رئیس اجرائیه ته دغه واک د سولې ټول افغان ملت ورکړی دا افغان ملت صلح غواړي نو په دې باندې افغان ملت اوس متیقن ده چې انشاءالله دا پیره به چار جانبه غونډو کې مونږ مثبتې نتیجې ته رسیږو او د راتلونکي غونډې کې به طالبان سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي.
ښاغلی احمدزی وایي چې درې پخوانۍ غونډې هم ډېرې مهمې وي او ټول ترې خوښ دي. که څه هم طالبانو تېرو دریو څلور اړخیزو غونډو ته خپل استازي نه و لیږلي، خو په قطر کې د پګواش سازمان لخوا له یو شمېر افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره په مخامخ خبرو کې د خپلو سیاسي استازیو ګډون تایید کړی و. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا په دې باور دی چې یوازې درې څلور اړخیزې غونډې نشي کولای د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي، بلکې لا هم ځینې لانجې پاتې دي چې په هواریدو سره به د خبرو چانس ترلاسه شي.
امیدونه ورته شته، مګر بیا هم ځینې سوالونه چې زه مهم ګڼم چې هغه دې پروسې ته په عموما خنډ رسولی چې هغه دا دی چې د سولې په مذاکراتو ځای دی او د چا سره خبرې کول دي. پاکستان همیشه دغه نگرانی یا دغه تشویش لري چې سوله د پاکستان څخه د باندې کېږي، نو په هغه کې دوی خپل زیان ګڼي او افغان دولت بیا برعکس د دې کوشش کوي چې د طالبانو سره د پاکستان د خاورې نه کم بل ځای وګوري. دا چې څنګه دی کم تفاهم سره رسیږي سبا کې نه رسیږي دا ډېر مهم دی.
له دې وړاندې هم د سولې په خبرو کې افغانانو د پاکستان د صداقت په اړه شکونه څرګند کړي وو، خو پاکستانی چارواکو تل ویلي چې په گاوند هیواد کې د سولې تضمین په ټوله سیمه کې د سولې او سوکالۍ د تضمین لپاره مهم دی.
اوریدونکو، دا د کابل څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR نن وویل چې پوځي مشر جنرال راحیل شریف قطر ته ورغلی دی او هلته به د چارواکو سره په دو اړخیزو مسایلو خبرې کوي. یاد دوی چې په قطر کې د افغان طالبانو یو دفتر هم موجود دی. ځینې مطبوعاتو لیکلي چې د راحیل شریف د سفر یو مهم ټکی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلول دي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسفزي سره ما بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې مترې د دې سفر د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
قطر کې د جنرال راحیل شریف او طالبانو د استازو د ملاقات سه امکان ماته نخکاری او دا د خپل داسې ملاقاتونه نه کوي. د دې سره نور به چارواکي دي پاکستان کې مغي ملاقاتونه کول شي، بل دې هم کول شي. دا کارونه زیات د ISI چې کوم چارواکي دي هغه کوي. نو دې خو به د قطر سره د پاکستان ډېرې نږدې اړیکې دي او سموده مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم قطر ته تللی او هلته کې د هغې سره یو لوز نامه هم کړی ده. قطر به پاکستان ته LNG ګیس ورکوي. دا کېدی شي چې کله خبرې کېږي جنرال راحیل شریف او د قطر د حکومت او د مشرانو هغې ته د دې خبرې ذکر وشي چې دا اوس پاکستان غواړي چې افغان طالبان او افغان حکومت یو بل سره کینی خبرې وکړي او دا قطر کې چې کوم افغان طالبان او مشران موجود دي یا د هغوی هلته کې دا غوښتنه هم کړې ده چې هلته کې د هغوی یو رسمی دفتر پکار دی. نو دې خبرو باندې زما په شل باندې د دې ترمنځ مشوره خو کېدی شي، خو زه فکر نه کوم چې دې زیات چې کوم دا سفر دی د تعلق د خبرې سره دی چې دغه افغانستان کې سوله راشي او ولته کې د مذاکرات شروع شي.
رحیم الله صاحب، د تاسو له څنګه چې ذکر وکړ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم مالته قطر ته ورغلی و او داسې ویل کېدل چې هلته چې کوم موجود افغان طالبان دي د هغې استازو د وزیر اعظم د ځینو کسانو چارواکو سره چې ملکی چارواکو هغوی سره ملاقات کړی و. اوس چې راحیل شریف هلته تللی دی نو بیا داسې اوازې دي چې د هغې د وجې نه راحیل شریف هم هماغه هلته ورغلی.
نو دا خبرې خو ډېرې کېږي، خو زما خیال دی دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي هلته کې د سولې خبرې یا د افغانستان حکومت سره نږدې اړیکې دی کې زیات د پاکستاني فوج یو رول دی. پاکستانی فوج دا ټول کارونه کوي. په دې کې پخپل د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغوی په کې ډېر کار نه وي او هغوی په دې کې زیات مداخله هم نه کوي. دا کار دوی فوج ته حواله کړي ځکه چې دوی وچې دا فوج ټولو خبرونو خبر دی.
رحیم الله صاحب، په د افغانستان د سولې په عالي شورا کې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی. پیر سید ګیلانی د دې مشر شو. هلته جنرال راحیل شریف قطر ته سفر کوي. په کابل کې سبا کېدای شي د هغه څلور اړخیزه غونډه چې د امریکایي، چینی، افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ هغه هم کېږي، دا ټول شیان چې سره راغونډ کې تاسو ته څه ښکاري؟
دغه هلې ځلې چې کېږي دا یو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې د خبرې د سولې لپاره شروع شي. که هغه هر ځای کې کېږي، هر کله کېږي، خو آخر به دا یو بل سره افغانان کې نه یو خبرې به کوي که هغه طالبان دي که هغه افغان حکومت دی یا که بل څوک دی. دا خو د پاکستان او د چین او د امریکا او د افغانستان حکومت ډېر زیات دوی لپاره هلې ځلې کوي. هغه یو بله خبره ده چې دا خبرې به څنګه وشي، کله به کېږي، بیا به څه نتایج به دې نه وځي او که نه، دغه خو ډېر یو مشکل خبره ده. خو دا د سولې عالي شورا چې دا، نو هغې څه فکر نه کوم چې څونه یو فعال رول به ولوبوي په دغې مذاکراتو کې، د هغې نمایندګي خو په کې وي. خو دا خبرې خو نیغ په نیغه اوس د افغانستان حکومت سره کېږي، او هغې کې خو زه فکر کوم چې د سولې عالي شورا به شامل وي، خو د هغې به دومره یو مهم کردار نه وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
ورځن کو تاسو مشال ریډیو ووري او هم د غي اړوند باندې تاسو یو ریپورت دراورو. افغان چارواکو پرون خبر ورکړی دی چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د علي شورا د رئیس په توګه غوره شوی او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل شوی دي. په مرستیالانو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي پوخانی، مرستیال ولسمشر کریم خلیلی او یوه میرمن حبیبه سرابی هم شامل ده. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
تکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوي دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول شوی چې د سولې د عالی شورا اعضا به راغوښتل کیږي، هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به لنن نورست بیا خپل کار باندې پیل کوي. د هغه تګلارې او د نشلارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار لپاره ترسره کیږي، د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي خود او تصمیم سره به انشاءالله په کار باندې پیل کوي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاولا سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادي رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د خاغلی ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه حلو زلو باندې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپل مشورې او سلاوي درلودې، تقریبا تر یو حد پورې یو نتیجې ته رسیدلې چې د سولې د عالی شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې پر اس کې به جناب پیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او سره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
اوریدونکو د احمد تکل ریپورت مورې د کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو د څېړنې دفتر څېړونکي حکمت اعظمي د افغانستان د سولې عالي شورا په مشرتابه کې بدلون ډېر ګټور نه ویني. نوموړی وایي چې د دې شورا نوی مشر څومره سیالان یې پخواني مجاهدین دي، نو ځکه به د طالبانو پام ځان ته راونه ګرځي. نوموړي سره ما مرکه کړې او په سر کې مې ترې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان سولې عالي شورا کې تر بدلون وروسته به د دوی لاسته راوړنې تر پخوا ښې وي او که څنګه؟
په اواخرو کې د ډونرانو د های پیس کونسل یا د سپیالي شورا ډونرانو تاسې وویل چې موږ خپل فاندنګ یا پیسې په دې شورا باندې بندوو که چیرې رهبري رانه شي. نو دا تغیرات د پیسو د لاسته ورکولو د بیرې څخه راغلي دي. یو دا او بل متاسفانه زه فکر کوم چې نوي کسان چې کوم ډېر طالبانو ته د کابل د قبول نه دي او دوی داسې کسان دي چې هغوی کوشنبل دي د طالبانو لپاره، یعنی نسبتا و پخوانی رهبري ته یا کم سرپرست رهبري چې د لوی مجاهد عبدالحکیم مجاهد چې کوم د دې شورا سرپرست وروسته لاغه چې صلاح الدین رباني ورته ولاړي، زه فکر کوم دی نسبتا طالبانو سره ډېر د منلو وړ وو. زه فکر کوم او دا نوی تغیرات چې راغلي دي په دې کې که تاسې وګورئ ګیلاني صاحب صحیح دی، دا به محترم شخصیت وي مګر طالبانو صدر نه شي کولای، یا مثلا کریم خلیلي.
زمي صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه، آیا تاسو فکر کوئ چې په دې کې باید پخوانی طالبان وي، په دې سولې په شورا کې باید پخوانی طالبان شامل شوی خصوصا د په رهبرۍ کې؟
بالکل بالکل، زه په دې پوره باور یم چې هغه کسان ډېر موثر تمامېدلای شي نسبت وسنی رهبری ته، چون چې هغه پخوانی روابط سره لري، هغه انډیوالي او پخوانی ملګرتیا دوی تر ډېره مهم دواړو خواوو تر ډېره اهمیت لري. مګر دا چې نوي تغیرات راغلي زه ډېر خوشبینه نه یم چې سولې عالي شورا دې وکولای شي چې دوی دې ښه کار وکولای شي. اګر چې پخوا هم سولې عالي شورا ډېرې زیاتې لاسته راوړنې نه درلودې نسبت هغه پیسو ته کې مقایسه کړو چې کوم دی مصرف کړي دي، مګر په نسبي شکل زه فکر کوم هغه بهتره وه.
نو تاسو د دې سولې شورا اهمیت په عمومي ډول څنګه ښکاري؟ دا مهمه ده که ناسې دا یو سیاسي اداره ده چې د خلکو د خوشحالولو لپاره به کې هغوی ته وظیفې ورکړي؟
ګوره د سولې یو شی باید واضح کول غواړم چې د سولې عالي شورا د هغه مخالفینو لپاره چې په افغانستان کې جنګیږي یو لوکل یو محلي پلاتفورم دی چې هغوی را رینټیګریټ کړي، رای ولي یا د جنګ څخه ډیسنګیج کړو، د اقتصادي انسنټیوز یا هغوی سولې سره یو ځای شي. مګر کله چې بیا دا د سولې یعنې که تاسو وګورئ د سولې عالي شورا غړي په دغه څلور جانبه درې پخوانیو مجالسو کې او یا نور د سولې په مجالس کې د طالبانو سره هیڅ ګډون دی نه درلودی، نه مثلا حکیم مجاهد دی نه د مری په میټینګ کې ناست، نه د دې کوم استازی د سولې عالي شورا په نمایندګۍ تللی و. نو کمی زما په فکر زما انډرسټینډینګ دا دی، زما پوهاوی دا دی چې کوم علي ځلې چې حکمت خلیل کرزی صاحب کوي او یا هم داخلوال هلته پاکستان کې اوس د خاص نماینده په حیث باندې دی، هغوی په لارج سکیل یعنی په ډېر غټ سطح باندې د طالبانو رهبري سره سولې ته ورسېږي.
حکومت ولې دا شورا ختموي نه که داسې اوزګار یا هېڅ کار هم نه لري او نه یې دومره ګټي؟
زما خو زه خو خپله ما په همدغه دغه باندې وم چې باید سولې عالي شورا منحل شي، چون چې کوم دستاور دی خاص نه درلودی. زه فکر کوم چې د خارج دا اشخاص ته فقط وظیفه د پیدا کول د پاره او د دولت په چوکاټ کې د دې ګمارلو د پاره، او په عین وخت کې یو ډونر موټی چې هغه پروګرام فند کړی چې رئیس جمهور اشرف غنی هم دې خاطر دا اشخاص مقرر کړی چې څو پوری ساتنن کې اپوزیشن چې مثلا د دولت پر وړاندې باندې کریټیکل و هغه آرام کړی چې په دولت کې ځای ورکول شوی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشردی مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت روان تیره هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. د مشال ترنا لاندې بحث کې په سیاسي او نورو ورځنیو چارو باندې بحثونه کیږي. د دې ترڅنګ تاسو له مشال ریډیو نورې اونیزي خبرونه هم اوریدلی شئ او موږ ته په اړه باندې خپل نظر هم راکول شئ. اوس د خبرونه نیمه ته ورسېدو، 15 بجې شوې دي. راځي له فرخنده څخه د خبرونو لنډیز وورو.
امریکایي بے پیلټ الوتکو نن تر سپیدو مخکې د کورمې په پټاله سیمه کې د مشکوکو وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړی دي. ځایي چارواکي وایي په دغه بریدونو کې یو مشکوکو وسلوال وژل شوی دی. پاکستان وایي د هندوستان پټانکوټ پیخي مقدمه ګجرانواله کې درج کړل شوی دی او په دغه لړ کې ځینې کسان هم نیولې دي. د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل پور اعلان وکړ چې د یکغون تر انبار تحصیل او تر ساپو پورې د نامعلومه وخته ګرځبندیز لګول شوی دی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر وخت په امنیتی ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتی ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سختریزو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. دغو وسلوالو پر یوې حکومتي ودانۍ حمله کړې او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي. د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوه احتجاجي مظاهره شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا پښتو د نصاب د وستلو د ګام غندنه شوې ده. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله سرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوی سبا په کابل کې جوړ شي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي. د شام د اپوزیشن ډلو نن د سعودي عرب په مرکز ریاض کې غونډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په شام کې د اوربند لپاره د امریکا او روس هلې ځلې دوام لري. په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي د یو شمیر چاودنو پر مهال لسګونه کسان وژل شوي دي. دغې بمي چاودنې په حماس او دمشق کې شوي دي. د ایشیا کپ په لوبو کې نن په ډاکا کې افغانستان د هانګ کانګ نه په شپږ شپېتو رنزونو شل اوریزه لوبه وګټله او د پاکستان سپر لیګ په لوبو کې سبا د نهې په ورځ په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او کوټي ګلیډیټر ترمنځ فائنل لوبه کیږي.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ری فرخنده ستاسو د خبرونو لنډیز وای. اوس به زموږ همکار ریاض مساخیل تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو ورسپانو د اداري غټکی وړاندې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د نه په کارکردګي او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکي مشرق ورسپانو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکه وکړي او د هغې رستو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله او بیا د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب دې بیګونه او کاروباري خلک تنګول پریږدي، ګنې نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکورټي ګارډ به پاتې شو. اداري وایي چې عام خلک په دې خبر نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره ستاسو لوګ دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایی وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال را جمع کړی وي او سرکاري خزانه ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایی کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده او د دې لویه وجه دا ده یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملويږي او بل دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغ جوړ وکړي او خبره ختمه کی. اداري مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمہواري په وجه اکثر د زنانو نوم مخته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولو کورنۍ بدنامي کیږي او بعضې وخت تفتیش او نور کاروایی دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي نو دې سره هم اکثر راضینامې وشي او ملزمان بیا د سزانه بچی. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دوه مډلې سره روغ وکړي او خبره ختمه کی. اداري اخره کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په صلاح دوانو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره د ملزمان د سزانه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي چولې او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږ شپږو میاشتو کې دننه دننه د مقدمې فیصله وکړي او امکان دی راتلونکي اونۍ کې دغه قانون د ترمیم لپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ مشال ریډیو ورې وسوم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. د هندوستان انډین ایکسپریس ورسپانې د هندوستان په پټانکوټ پوزیډي د برید په مسله د پاکستان او هندوستاني چارواکو د لیدنو په اړه لیکنه کړې ده. ویل دي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې د دغه برید د پلټنو په اړه خبرې کړې نو کېدای شي له دغه وجې هغه مذاکرات چې د دوړو هیوادونو ترمنځ لمخ کې نه ټاکل شوی وو د ځن سبب نشي. همدارز سټارز ان سټرایپس نومي ویب سټ په افغانستان کې د داعش وسلوال ډلې په وړاندې د افغان ځواکونو د کامیابو عملیاتو په اړه لیکنه کړې ده. ویل دي چې په د افغانستان په مشرقي برخو کې د دغه وسلوال ډلې مرکزونه په نښه شوې دي. هرون بچای غټ کې درته وایي.
د هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستانی وګړو پر ضد اف آی آر درج کړ. ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موجود خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکنه وایي د پاکستان لخوا دغه حمله د پلټنو لپاره د ټاکل شوی ټیم غړي به هند ته ولاړ شي او همداراز د پاکستان او هند خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتي سلاکارانو پر پټانکوټ د شوی برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې په نوي ډیلی کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند د خارجه چارو له سیکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوی های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سیکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلې او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلی دي. بلخوا د سټارز اند سټرایپس و پانی ولیکنه وایي د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش شوی ملاتړ ډلې تر اوسه ونه شو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځان ته ځای جوړ کړي. لیکن د شننکو په حواله وایي چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پخې لګولو ته جوړ نشو چې د یادې ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالي افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر قمندان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسلوال ډلې له زرو تر دریو زرو پورې غړي له پاکستان سره په سرحدي سیمو په تیره د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. لیکن تر مخه د اسلامي دولت وسلوال ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې مولا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی وو د تیر کال په فبروري میاشت کې په یو ډرون برید کې ووژل شو. لیکن د افغانستان په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو د استازي حبیبي سادات لخلې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول
پکره اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوردونکو زموږ غږ له مشال ریډیو اوري. اوس هم تاسو ته د هغه انتخاباتو د بلدي انتخاباتو په اړه باندې یو ریپورت دروړو چې نن د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې تر سره شول. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې هغه انتخابات چې نن وشول پکې د تحریک انصاف ګوند ډېرې سټونه غټلې دي. که څه هم د چارواکو په خبره چې په دې انتخاباتو کې هغه مره جوش او جذبه نه لیدل کېده لکه څنګه چې مخکې و، خو بیا هم پکې په پوره امن سره خلکو برخه واخیستله او د 303 څوکیو لپاره انتخاباتو عمل ترسره شو. شبیر جان په دې هکله تفصیل لري.
دا خیبر پښتونخوا په 23 ضلعو کې پرون د اتوار په ورځ د بلدیاتو ضمني انتخاباتو عمل سر ته رسیدلی دی او په سرکاري توګه د وټونو شمیره پیل شوې ده. دغه انتخابی عمل پرون سحر 8 بجو نه تر ماخام 15 بجو پورې بغیر د سوغفې روان وو چې پکې یو ځکه هم څه قسمه بد پیخه نه ده شوی. دا غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه ضلع او تحصیل کونسل سوکو کې مخالف ډلې زیات سوکې تر لاسه کړې دي چې پکې پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې درې، جماعت اسلامي پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن یو سوکې تر لاسه کړې ده. دغه رنګ تحصیل کونسلر کې هم د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه عوامي نیشنل ګوند دوا، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ڈلا، پیپلز گن، جماعت اسلامی او قومی وطن پارٹی یو یو سوکے تر لاسه کړی دا. بلخوا هم دغه غیر سرکاری نتیجو تر مخه پیښور کې واکمن گن پاکستان تحریک انصاف زیات سوکو سره تر دې دمه په وړمبی نمبر دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خوري
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې د مومند جلسې د پنډیالۍ سیمې زیاتره اوسیدونکي خپلې غریبۍ دې ته اړ کړي چې خپل ماشومان په کم عمرۍ کې په خاصدارو کې بړتي کوي یا هم د پاکستان لوی ښارونو ته د مزدورۍ لپاره ولیږي. دغه ماشومان که له یادو دواړو کورونو پاتې شي نو د خپلې سیمې په غرونو کې کاڼې وباسي او یا هم په خوړونو کې شګې چڼي. یاد دوي چې په مومندو کې پر امنیتي ځواکونو د زیارت د شپې په سوال برید کې د سیمې دوه ماشومان خاصداران وژل شوي وو. شانواز ترګزی په دې هکله رپورټ لري.
په پنډیالۍ سیمه کې د زیارت په شپه په وژل شویو خاصدارو کې 215 کلن ماشومان هم شامل وو. دغه ماشومانو د ډېر غربت له وجې د خاصدارۍ ډیوټي کوله ځکه چې د دغه سیمې اولس په مالي حیثیت کمزوري دي. دغه کورنۍ سره د لیدو لپاره پنډیالۍ درې تروانو نو څو ماشومان مې ولیدل چې په باراني خوړ کې شګې چڼولې. د دې ماشومانو عمرونه ډیر کم بلچی او ګنټي ورسره او د شکو یو چاڼې په خوړ کې ودرولې چې ګنې د کورنۍ لپاره د خپل سبق نورستو پیسې وګټي.
کومې سکول کې؟
پرایمري.
دغه 100 روپۍ ته درکې؟
ما راکړه 200 راکې کله 300 په شپه ګورز کې ور راځي
برابر. هغه درنه څو کاخلې؟
ویاله خلګ اخلي دي ساحې له کوټو لولې.
او تاسو خپل کمرې کې چې دي په خري؟
کاچا.
نو خپل کمرو کې ولنه کوي؟
له
دغه ځایه چې کله د وژل شویو ماشومانو خاصدارو حجرو ته ورسېدم نو د کچه حجرو بهر د وارثانو ترڅنګ دواله راغلي خلک هم ناست وو.
ما نوم ابدار دی. دغه عمر به ما خلک 15 کالو او نوم برادالو خاصداري خو وس کوله خو څه سبق خو به څه پور ویل ما خیال دی څلورم پور ویل 15 پور ویل به پرې شو. حکومت مونږ له څه کوي هم بدانه دا کوي کوي مونږ سوال کې نه کو مونږ مړ شو او خپه شو او خراب شو د دې د پاسه کوم له 15 روپۍ راکې مونږ څه سود پنه کېږي نو په هغه راځي.
له دوه ورستو د یو بل ماشوم خاصدار د کورنۍ سره ملاو شوم چې هغوی هم د غریبۍ فریاد کو او هم د خپل زلمی په مرګ غم جنو.
شوکت زما د زین نوم فرهادو 15 کالو پورې بو نه به د ورځې د بم لیګن لکه یا به مزدوري کول او یا به دغه د لیګن ورڅ کار نو او خاصداري زمنګ خو ځان نه نو د درې ورونو ګاړه و نمبر په نمبر به نمبر راتل دو میاشتې به یو ورو ورو کړه دوا به بل وکړه دوا به ما وکړه کال کې به مثالور میاشتې راتلې.
او د دوی په وینا چې په دې سیمه کې کارخانه یا د روزګار کومه بل وسیله هم نشته خپل ماشومان بچي نورو خارونو ته مزدوري لیږي یا خاصداري کوي او یا په غرونو کې کاني او خورونو کې شګې چڼوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
د ځوانانو غږ
کډټ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شیوی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دہشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژخ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
اوریدونکو له شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک چې د محل د خبر پښتونخوا په بنو کې د کډوالۍ ورځ شپې ترې وای چې د موسم د بدلون او د ژوند د بنیادی اسانتیاو د نشوالي له وجې ماشومان او مېرمنې په یو شمیر ناروغیو اخته شوې دي. د بنو د سرکاري روغتون ډاکټران هم تاییدوي چې دغه کډوال د بیلابیلو ناروغیو ښکار دی او ناروغي به کې ورځ تر بلې زیاتېږي. عمر دراز وزیر په دې هکله رپورټ لري.
په بنو کې د زنانو او ماشومانو لوی روغتون کې موجود د شمالي وزیرستان کډوال شوی خلک وایي چې د یخ موسم او سهولتونو د نشوالي له کابله د دوی ماشومان او مېرمنې د نازلا زکام، ټوخی او سری په ګډون د مختلفو ناروغیو سره مخ شوي او په روغتون کې هم دوی ته د پام وړ پاملرنه نه کیږي. په روغتون کې موجود کډوال د خپلو ناروغۍ او سهولتونو په اړه وایي
وړی کې مشوم د امر وړی د شری دی لګیدلې ډېر یمړه غکړل په ته تنظیم نشته ډېر یو تکلیف دی خل په هسپتال څون متفهمین دي
وطال ته کې پونه راغلای رنګای به مور شوا د مارینا کشر سی سراته و دوايي مونم ګل صد خان د بیمور به وړی ال مشوم د شا شیر نیولې د مزي متاثرین کارکنو نو راغلی نن به سپړ ماش په دو پیسې بیموري معلومه کلا په چدا شهر دی دوايي ورته بداله کله مې مته دا خو حکومت هم د ظالم نور چې کیما زه
عربستان یو پینوم د تخل دله تا متاثرین یو نور کسون وړ کی تا وړ وړ کی تا راغلای و امه د غازی کای داخل کړي وی بیا شش ولا ویس ودا تا پل خل او بچی تا مې ورغه او یم بچای بل دا اپو ته دا یا عادله تا پستا پال شه دا
مخملی جان دا سر هو چې مسر امیر کی جنګی وی شو دینه ور سره دا د موسم واج نه دا ماره د زکام دا مسالا دو دا ویر کی مې غنور وصلې دي ګالې دغه مسالا دو نو کوم موسم نه بیا میش په کومه طریقه دنیا پړ کې میش بل بچی پړ کې میش دغه نه دنیا پړ کې بداسې پداسته شو پرته نه پوښه کې ټاوی نه پوښه خیماوی نو خدای یې پر انصر تر رسیږي.
د ماشومانو د ناروغۍ ماهر ډاکټر احسان په دې اړه مشال تا وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال شو ماشومانو کې د موسم د بدلون او کمپونو کې د سہولتونو د نشوالي لکابله مختلف ناروغي خوريږي او دوی به سر او سماني په حالاتو کې راوتلي.
یو خدای خپل کېرنا به زیا شوې دي بل ډېر کم سہولتې زیا شې دي استه جي لاګیا دي نو ضروري کې ساده چې کوم دي شه به کمای وي صفوې کمای وي چې زیا شې بيموري اډلې زیو تي نو ټي خای شو سینې بيموري شل او سه تنګولې بيموري او خژې بيموري وړې وړ کې شه ډېر زیو ته مشتر راول دو پای ډي پي شه خاص کا هغه نه علاوه چې کې دي ډېر نش دینش دي پوتې کې یو بل تنو سرمنه بيموري سري بيموري داګه مش سره ډېر زیو ته رونه دي ماليريا
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابله قریبا 10 لکه خلک بے کوره شوي چې پکې ډیرای د بنو او خوشا سیمو کې په مختلفو کمپونو کې پراته دي او دولتي شمیرې تر مخه تر اوسه 3 لک 21 هزار کورنۍ شمالي وزیرستان ته واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو تر هغه وروسته چې هندوستان تیره میاشت د دوی په پټان کوټ سیمه کې د شوي برید زیموري د پاکستان په جشن محمد وسوال ډلې واچوله، اسلام آباد وایي دوی اوس پلټنې کوي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل چې هندوستان ورته په دې اړه ځینې معلومات ورکړي چې دوی یې پر بنیاد تحقیقات روان کړي دي. نور تفصیل ریاض مساخیل درته وایي.
داخله وزیر چودري نثار علي خان وې چې د پټانکوټ پیښې لړکی پاکستان هندوستان سره رابطه کې دی او پاکستان غواړي چې د پلټنو د پاره یو خصوصي ډله هندوستان ته ولیږي. پاکستان کې د ذکر شوې پیښې د اف آی آر په حق لا د وفاقي وزیر وینا و چې د دې مقصد پلټنې په خشان مخ په وړاندې بوتلل دي او داسې نوې کار نه دی ځکه چې د ممبئی پیښو اف آی آر هم پاکستان کې درج شوی و. دی وی د قانوني پرمختګ د پاره ضروری وی چې اول اف آی آر درج شي ځکه چې د بلې ډلې دریز دی چې د دې کار منصوبه بندي دلته شوه او دلته نه خلق تلی وو نو ځکه مو دلته مقدمه درج کړه او د دې وروسته به پلټنې کیږي. هندوستان موږ ته ځینې ټلیفون نمبر هم راکړي او ځینې نمونه هم. نو اوس به موږ د ټلیفون مطالعه کوو دا معلومات کوو چې د دې نمبرو د دغه خلکو سره څه تعلق دی. بل زه دلته دا هم ویل غواړم چې د پټانکوټ حمله لړکی ځینې خلک نیولې شوي هم دي خو دا ډېره حساسه معامله ده نو ځکه موږ په دې وخت د دې کسانو پیژنګلو او نمونه میډیا سره نشریکو او نمونږ په دغه اړه سوازه اعلان کول مناسب ګڼو. مشال ریډیو چې کله هندوستان کې د شوې پیښې مقدمه پاکستان کې درج کولو اقدام پاړه د دفاعي چارو کارپو او پاکستان پوز د پخوانی لیفټننت جنرال ترت مسعود نه تپوسو کو نو دا د ستاینې وړ اقدام وبللو او زیاته کړه چې دا خای پاکستان گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. دی وی فکر کوم دا ډېر ښه طرز عمل دی. دې سره به تعلقاتو کې اعتماد سیوا شي او د الزامونو لړۍ کې به کمی راشي او تر ټولو اهم سیز دا دی چې هغه وسله والی یا ترهګر ډلې چې د یو بل ملک کې کاروایانی کوي په هغوی به دباو زیات شي. خپل خبرو کې چودري نثار علي خان وایي چې د پلټنو د پاره خصوصي ډلې هندوستان ته لیږلو لړکې د پاکستان خارجه وزارت هندوستان ته خط لیکلی د کوم په جواب کې چې هندوستان هم رضامندي ښکاره کړې او وایي پاکستان ته به د 15 ورځو په پیشګی نوټس اجازه ورکول شي. د دې په خبره دغه لړکې د نیټې ټاکلو په غرض دواړه ملکونه رابطه کې دي. ریاض موسا خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا نا اتن شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقۍ استادان په څهال
خوارډونه ملاوي شوې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اوریدن کو مشال ریڈیو اور هارون باچا هنری گړې ترڅنګ تاسو له مشال ریډیو څخه مختلفې او نوې اونیزي خبرونه اوریدل شي. په دې خبرونه باندې موږ تاسو خپل نظر هم راکول شي. فیسبوک کچرته لري د فیسبوک پاڼې ته د مشال ریډیو پاڼې ته ورشي په فیسبوک کې او غلطه خپل تبصره پرې دی او همدارز موږ خپل پیغام هم لیکل شي چې زموږ خبرونه څنګه روانې دي او څنګه یې لا نورې ښې کولی شو. ستاسو په سیمو کې که څه مسله یي څه ستونزه یي او تاسو غواړئ د چارواکو غوږونو ته ورسئ نو هغې دپاره هم تاسو موږ سره د فیسبوک د لارې راتللی شي. اوس دغه رپورټ ته ورځو. د مورنو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا و احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د سکولونو یا ښوونځیو د ماشومانو په شمول ګڼ شمیر کسانو ګډون وکړ. په دې مقدم ظاهري ګډونوالو او مشرانو د خبر پښتونخوا حکومت لخوا پښتو د نصاب څخه د ویستلو کار وغنده ویل چې په پاکستان کې باید ټولو خلکو ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم حق ورکړل شي. محمد عمران نور تفصیل درته وایي.
د مظاهره پر مهال ویناوالو د بنگلاديش د ځوانانو هغه قرباني وستایلې د کوم له کبله چې 20 فروری د مورنی ژبو نړیواله ورځ ګرځول شوې ده. مشال ریډیو سره د خبر پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان لاله وویل چې پښتون قاموس بیدار شوی خو ضرورت دی چې دوی یو ځای ته راغونډ کړي شي.
دا قانون دی چې پښتنو نه زیاته بدترین غلامی لرل. نن موږ په دې بالکل باور لرو چې زمون کام تقریبا خپل لا دشمن پیژندل، خپل د ناسیالۍ هغه وجوهات به معلوم کړي. بیرته خبره دا ده چې موږ صرف د راغونډېدو تنظیم کېدو هغه معمولي یو کیسه پاتې ده، انشاءالله دا به ومشي.
پر دې موقع دغه ګوند د سند څانګې سینیئر نائب صدر سکندر یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پښتو له نصابه وباسي، ولې په نړیوال کچه هر څوک دا مني چې قانونه که پرمختګ کوي نو یوازې پر دې چې مورنۍ ژبې ته درناوی لري.
دلته زموږ بچي عالمان په دې نه رغېږي چې په کورونو کې ورته موږ د شیان نومونه والو، هغه سکول ته لاړ شي نومونه بدل شي. زموږ ماشومان زموږ بچي درې ژبې زده کړي خو دوی علم نه شي حاصلولی. نن په خیبر پښتونخوا دا غزای وزیر اعلی ځان ته پرویز خټک وای، خټک زمونږ ډیره درنه قبیله ده، هغه دا خبره کوي چې زه پښتو اورم زما په سر کې ډس کیږي. چا چې خپل مورنۍ ژبې ته سپک کتلې دي دا انسانان نشي درنه دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کراچۍ شرقي مشر ډاکټر محمود خان وویل چې په کراچۍ کې شپېتنه واخله او یا لکه پوری پښتانه ژوند کوي، باید دا ټول پر روانه سرشمیرنه کې خپل مورنۍ ژبه پښتو ولیکي چې داسې سیاسي او کلتوري حق ومنلې شي او په ټاکنو کې دوی ته په قومي بنیاد برخه
کراچی کی کم از کم دا 60-70 لاکھ زیاد تعداد دے جدا اس کم مردم شماری ہوشی مگوائی چارہ طول پختانہ بدے کی خپل مردم شمارے کی لگا خپل مورنے جبا دا لکھو کی خپل یو تعداد ظاہر ہے کی لگا چارہ دلتا کم مرات کم صوبائی سٹونا کم شیل جرازی دا دا پختو دا جبی دا آغی علاقہ ایسا دا پاغی بادی تقسیمی کی نو آیا پا کراچی کی دا آغی پختانو آغی ایسا نشتا لگا مگوائی چی مگتا زمانگ آغی علاقہ ایسا مگ صوبائی سٹونا زمانگ قومی سملائی کم از کم دا دا آغی مجارٹے پا بنیاد دیراشی لگا
دا دی احتجاجی مظاهری ویناوالو د پاکستان د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتو په شمول ټولو مورنیو ژبو ته دی یو رنگ درنخت ورکړی شي او دغه ټولې ژبې دی په نصاب کې شامل کړی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري. د خبرونه په اخیری شیبو کې د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسته خبرونه په اخیری شیبو کې لفرخنده اسد څخه یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اور.
امریکایي بے پلټ الوتکو نن تر سپیدو مخ کې د کورمې په پټاله سیمه کې د مشکوک وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړي. ځای چارواکي وایي په دغه بریدونه کې یو مشکوک وسلوال وژل شوې دی. پاکستان وایي د هند پټانکوټ پیخې مقدمه ګجرانواله کې درج کړل شوې ده او په دغه لړ کې ځینې کسان هم نیولې دي. د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل پورز اعلان وکړ چې د یکه غونډ نه تر امبار تحصیله او تر ساپو پورې د نامعلومه وخت پورې ګرځبندیز لګول شوې. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر وخت په امنیتی ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتی ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سختریزو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. دغه وسلوالو پر یوې حکومتي ودانۍ حمله کړې او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلې دي. د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یو احتجاجي مظاهره شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا پښتو د نصاب د وستلو د ګام غندنه شوې ده. ټاکل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د علي شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله سرګندوي چې د سولې په سلور اړخیزه ناست کې به چې ټاکل شوی سبا په کابل کې جوړ شي لوستوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي. د شام د اپوزیشن ډلو نن د سعودي عرب په ریاض کې د شام پر حالاتو غونډه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په شام کې د اوربند لپاره د امریکا او روس هلې ځلې دوام لري. روس د دفاع وزیر پروند اتوار پر استهران ته ولاړ سو. هلته د ولسمشر حسن روحانی سره د شام پر حالاتو خبري وکړي. د ایشیا کپ لوبه کې نن په ډاکا کې افغانستان د هانګ کانګ نه په شپږ شپې تورنځونو شل اوریزه لوبه وګټله. د پاکستان سپر لیگ په لوبه کې سبا د نهه پورس په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ فائنل لوبه کیږي. پرون پېښور زلمو د اسلام آباد یونایټیډ پر وړاندې لوبه د 500 رنځونو په مقابل وبایله او دا شان د سپر لیگا وته.
اوریدونکو د فرخنده اسد د خبرونو د لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسات خبرونو وخت پیدا ورسید. ز بشیر غواخ در سره مخخه کوم. که پام دې سپو پاتې شوی ډیو ریډیو اوریدلی شئ.